با نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، جو بایدن با راه اندازی یک تبلیغ مبارزاتی با هزینه 14 میلیون دلار تلاش دارد تا رأی سیاه پوستان را جلب کند. سخت جنین یکی از موضوعات بحث برانگیز در مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبدل شده و ستاد های انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ هر دو بر موضع‌گیری های خود پیرامون این موضوع تأکید دارند. زنان، سقط جنین، حق داشتن سلاح و مهاجرت های غیر قانونی از جمله موارد دیگر است که جو بایدن و دونالد ترامپ تلاش دارند با توجه رای دهندگان امریکایی را به موضع‌گیری های خود در قبال این موضوعات جلب کنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم و مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه این هفته خوش آمدید. تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده حدود 5 ماه باقی مانده است. رئیس جمهور جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه تنها دو رقیب عمده در میدان رقابت انتخابات امسال باقی مانده‌اند. قرار است که حزب جمهوری خواه در ماه جولای و حزب دموکرات در ماه آگوست دونالد ترامپ و جو بایدن را به گونه رسمی به عنوان نامزدان نهایی خود برگزینند. در طول چند ماه اخیر هر دو رقیب انتخاباتی مبارزات تند و داغ را تقریباً در همه ایالت‌های این کشور راه اندازی کردند. ولی به مانند سایر انتخابات امسال نیز توجه بیشتر این دو کاندید در ایالت‌های پر رقابت که ایالت‌های سرنوشت ساز نیز نامیده می‌شوند متمرکز بود. پنسیلوانیا نیز یکی از این ایالت‌هاست که می‌تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را تعیین کند. سکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا با رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ برای پیروزی در این ایالت نگاه کرده و گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از همکارم عبدالقادر مشرف می‌شنوید.
پنسیلوانیا یک ایالت بزرگ و از لحاظ سیاسی منقسم است که می‌تواند در این انتخابات به هر سمت برود.
ما در سال 2016 به طرف دونالد ترامپ رفتیم، در سال 2020 برای جو بایدن رفتیم و در هر دو زمان اختلاف 40,000 تا 80,000 رای در ایالت با میلیون ها نفر بود. بنابراین ما یک ایالت به شدت تقسیم شده هستیم.
سانسز می افزاید که نگرانی اصلی رای دهندگان پنسیلوانیا در این انتخابات اقتصاد و مهاجرت است. تیم بایدن سعی می‌ورزد که نکات مثبت اقتصاد را برجسته سازد. به نظر می‌رسد که هنوز واقعاً مورد توجه عموم مردم قرار نگرفته است. بنابراین آنها هنوز هم به شدت نگران اقتصادند. مردم نگران مهاجرت و مرزهای جنوبی هستند، با آنکه پنسیلوانیا به مرز جنوبی ایالات متحده نزدیک نیست. مبارزات انتخاباتی ترامپ در پنسیلوانیا شامل حمله به سیاست‌های سرحدی بایدن و طرح‌های انرژی پاک وی می‌شود.
برای فکر کردن با آنچه که ما باید بسازیم و چیزهایی که باید تحمل کنیم، با مرز، بدون استقلال انرژی، با موتورهای برقی، آیا همه دوست دارند برای بقیه عمرشان یک موتور برقی بخرند؟
موتورهای برقی و واردات چینایی موضوعات حساسی در ایالتی هستند که رای دهندگان اتحادیه‌های کارگری از نظر سیاسی فعال و سازمان یافته می‌باشند. بایدن در این ماه تعرفه واردات موتورهای برقی چینایی را 4 برابر کرد و گفت رقابت ناعادلانه باعث فریب کارگران آمریکایی می‌شود.
من مصمم هستم که آینده موتورهای برقی در آمریکا توسط کارگران اتحادیه‌ها ساخته خواهد شد.
بایدن در شهر اسکرنتن در پنسیلوانیا بزرگ شده و مبارزات انتخاباتی خود را با ریشه های طبقه کارگر محلی انجام داد و ترامپ را فردی نشان داد که به قول خودش در برابر میلیاردرها سر تعظیم فرو می آورد.
همه ما می دانیم که چنین مردان در حال بزرگ شدن هستند. دیدگاه من از امریکا امید و فرصت است. نمای از کرنتن، امریکایی های طبقه کارگر مثل شما.
بایدن و کاملا هریس، معاون رئیس جمهور، این هفته در پنسیلوانیا به کمپین انتخاباتی پرداختند که چهارمین سفر او در سال جاری است.
ما به وعده امریکا باور داریم، وعده آزادی، برابری، فرصت و عدالت، نه صرف برای برخی بلکه برای همه. رای دهندگان پنسیلوانیا نباید توسط ترامپ و متحدانش گمراه شوند. در این لحظه افراط‌گرایان در تلاشند تا ملت ما را تجزیه کنند و ما آنها را در حالی می‌بینیم که آنها بیگانه حراسی و نفرت را تشویق می‌کنند.
ترامپ به اهالی پنسیلوانیا گفت که جایگاه امریکا را دوباره به دست خواهد آورد.
ما قدرت امریکا را در داخل کشور بازیابی خواهیم کرد. ما 4 سال پیش در تمام دنیا مورد احترام بودیم. امروز ما را یک شوخی می دانند. این برای مدت طولانی نخواهد بود.
نظرسنجی سیاسی که توسط نشریه فلادلفیا انکوایرر در این ماه صورت گرفت نشان می‌دهد که بایدن و ترامپ در پنسیلوانیا با هم برابرند و در مقایسه با 4 سال پیش بایدن در میان رای دهندگان جوان و غیر سفید پوست از حمایت کمتر برخوردار است. هر دو این گروه برای پیروزی بایدن در این ایالت در سال 2020 نقشه اساسی داشتند.
د جمهوری ریاست په روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ دواړه کوښښ کوي چې د افریقای الاصله امریکایانو ملاتړ ترلاسه کړي. دا چې د جمهوری ریاست سیالیو کې د دغو خلکو ملاتړ څنګه ترلاسه کیږي، سکاټ سترنز ورته په یو ریپورت کې کتنه کړې چې پښتو ژباړه یې ګالیا رڼا نورستانۍ وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په نیویارک ایالت کې رای ورکوونکو ته وایي که هغه بریالی شي نو ټولو امریکایانو ته به په ګټه وي.
دا مهمه نه ده چې تاسو سپین یاست، تور یاست یا هر رنګ چی یاست، اصلا فرق نه کوي. موږ ټول امریکایان یو او موږ به د امریکایانو په توګه متحد شو.
بل لوری ته جو بایدن په میشیګن ایالت کې د مدني حقوقو مشرانو ته وایي چې د هغه په کابینه کې ټول امریکایان شته.
لمونږ سره ډېر افریقایي امریکایان، ډېرې ښځې او ډېر اقلیتونه کار کوي چې دا د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري، ځکه خو موږ ډېر ښه کار کوو.
ترامپ او بایدن دواړه د افریقایي امریکایانو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په داسې ایالتونو کې چې د ټاکنو لپاره برخلیک ټاکونکي دي هڅې کوي. د پیو سیرنیز مرکز موندنې ښیي چې په دې ټاکنو کې د افریقایي امریکایانو لپاره تر ټولو مهمه مسله په 2024 کال کې پرمختللي تعلیمي نظام او اقتصادي پیاوړتیا ده. ترامپ وایي دی به دواړو مسلو ته ورسیږي.
موږ به د امریکا ښوونځیو ته بیرته کامیابي راوړو. موږ به په هر ګاونډ کې د خپل هیواد د لوی ښار په هره سیمه کې سوکالي بیرته راوړو.
بایدن وی ډونالد ترامپ یو غچ اخیستون کې نوماند دی او د ټاکل به اقلیتونه متضرر کړی.
ترامپ د دې لپاره مبارزه نه کوي چې امریکا رهبری کړي، هغه د غچ اخیستلو لپاره درېدلی دی. د غچ اخیستلو لپاره دا د دې هیواد د رهبری لپاره امکان لري. تاسو نشئ کولای د غچ اخیستلو لپاره راتلونکی آباد کړئ. تاسو نشئ کولای د انتقام لپاره ښه ژوند جوړ کړئ. دام دیامل از زد امریکا دیراتون که ره بری کولو لپاره دریدلیم.
در دونالد ترامپ در کمپاین اصلی مسئله بیا در مهاجرت موضوع ده.
افریقایی امریکایان قربانی کیگی، هسپانیوی امریکایان قربانی کیگی، زمونگ هواتا چه دا میلیونون میلیونون خلق رازی ده دیر دیر تاثیر او منفی تاثیر پتور پوست امریکایانو او هسپانیوی امریکایانو بانده دی. دوی خپل دند را لاسور کوی، خپل کور را لاسور کوی او هر سه چه دوی لری را لاسور کوی.
بل لور طبیعا بایدن لطور پوستی امریکایانو واری چه ده ترامپ پا ورانده ده هقه بی عملاتر بکری.
ستاس العمل پخوانی جمهور رئیس دانالد ترامپ تا مومات ورکله او ستاس العمل به هقه بیا هم دا تاکنه و بایلی.
څلور کاله وړاندې 92% تور پوستي امریکایان د ډونالد ترامپ ځای جو بایدن ته رای ورکړه. خو د پیو د سیرنیز مرکز د تیرې میاشتې موندنې ښیي چې دا شمیر 90% ته راټیټ شوی. د سکاټ سترینز راپور، ګالیرانا نورستانۍ، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زنان بیش از نیمی از رای دهندگان ایالات متحده را تشکیل می دهند. سکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد اقداماتی که جو بایدن و دونالد ترامپ برای کسب آرای زنان انجام می دهند گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
توجه بیشتر این کمپاین ریاست جمهوری برای جلب رای دهندگان زن بر قوانین سقط جنین و حقوق حاملگی متمرکز است. اما زنان آمریکایی به چیز بیش از سقط جنین اهمیت می دهند و این کمپاین ها به موضوعات گسترده تر از جمله اقتصاد، مراقبت های صحی و جرم و جنایت می پردازد. ربیکا جانسون، رای دهنده در ایالت منیسوتا میگوید رئیس جمهور بایدن به خاطر اتخاذ تصمیم های درست قابل تقدیر است و می افزاید:
فکر می کنم مسائل مربوط به محیط زیست، اقتصاد و مراقبت صحی بسیار مهم است. من یک نرس هستم و هنوز هم به طور مکرر کووید را در محل کارم می بینم. مردم همیشه می گویند که همه گیری کرونا تمام شد، اما این طور نیست، هنوز وجود دارد. بنان داشتن کسی که به ساینس در قصر سفید اعتقاد دارد چیز خوبی است.
اما جولی برن، رای دهنده در ایالت نوادا، خواهان یک دوره دوم ریاست جمهوری برای دونالد ترامپ است.
ترامپ برای اقتصاد خوب بود. در زمان او جنگ نبود. هماهنگی وجود داشت. صلح بود. ما همه مشغول کار بودیم. قیمت نفت عادی بود. او مرد شگفت‌انگیزی بود. کشورش را دوست دارد. آدم خوبی است. او خانواده خوبی دارد و ما او را دوباره انتخاب می‌کنیم.
رئیس جمهور بایدن با ابتکار قصر سفید در مورد تحقیقات مرتبط به صحت زنان توجه را به رای دهندگان زن معطوف داشته است و میگوید:
با تمام پیشرفت‌هایی که در زمینه طبی به دست آورده ایم فکر کنید، اما زنان در کانون توجه نبودند. تحقیقات خیلی طول کشیده تا به همه شما برسد.
در همین حال دونالد ترامپ در نشست با زنان محافظه‌کار مسیحی گفت که صلح را در اروپا به ارمغان خواهد آورد و افزود:
حتی قبل از رسیدن به قصر سفید، اندک پس از پیروزی در ریاست جمهوری، جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین را حل و فصل خواهم کرد.
ترامپ همچنین در تلاش است تا توجه رای دهندگان زن را با پیام‌های سختگیرانه در مورد جرم و جنایت و مهاجرت جلب کند. مرکز زنان و سیاست آمریکا میگوید از سال 1980 بدین سو در هر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زنان بیشتر از مردان رای دادند.
با متحده ایالتونو که دی وصلی در لودل یو قانونی حق دی. دی پیو تیرنیز مرکز دی یوی نظر پختن لمخه دی وصلی ساتل و موضوع امریکایی رای ورکون کی سر ویشلی دی. نگده نیمایی خلق دی وصلی دی خوندی تو پا باس که مخالف نظر لری. دی متحده ایالتونو دی ولس مشری نوماندان جو بایدن او دونالد ترامپ هم دی وصلی ساتل او دی وصلی دی کنترول پرده مخالف نظرونه لري. د امریکا غږ د خبريال سکات سترنز د رپورت پښتو ژباړه به په ګډه واورو.
د پیو سیړنیز مرکز په وینا په دریو کې یو برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. ټوپک ساتل په اساسي قانون کې داسې ورکړل شوی حق دی چې ډېری وختونه د ولس مشرانو لپاره سیاسي مسله وي. کله چې په خونځی کې ډزې کیږي، لکه څنګه چې په 2013 کې د فلوریدا په یو عالی لیسا کې ډزې وشوې، دغه وخت ولس مشر ډونالد ترامپ د قربانیانو له کورنو سره ولیدل او د ټوپک سره د تړلې تشدد په اړه خبرې وکړې.
دا حالت د ډېر وخت راهیسې روان دی. ډېر ځله داسې وشو او موږ اوس د دې په اړه یو څه کوو.
د ولسمشر په توګه د ټرمپ د ټوپک پالیسی تر ډیره د خونځي امنیت ټینګولو باندې تمرکز کوي. یو دا وړاندیز هم و چې خون کې دی وسله ولري. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماند په توګه ٹرمپ تا دوشنبی پورا زہیواد لوڑ پوری ٹوپک پلا وڈلی تا وویل چی ٹوپک دا شخصی خوندی توب لپار ضروری دے.
زمونگ ہیواد پا دوزخ بدلی گی تیری کون کے ڈلے او بیرحم جنات کران زمونگ پا کچھ سوک اتراہگری کے دین او دا بلار جو بایڈن کمزوری مونگ دا درہم نریوال جگلی پلور بیائی.
کلچی اوزوان ٹوپکوال پا 2022 کے دا ٹیکساس پا یو خونزی کے نولس ماشومان او دوا خون کی وو وشتل نو ولس مشر بایڈن وویل مونگ باید اقدام وکڑو.
As a nation we دیو ملت پتوګه مونږ باید وو پښتو شي کله به د خدای لپاره مونږ د ټوپک پلاو ډلې پر ضد ودرېګو. د خدای لپاره کله به مونږ هغه څه وکړو چې مونږ ټول په هیګو چې مونږ باید یو څه وکړو.
سپینی مانی او کانگریس پا دو ارخی زپلان موافقه کړي چې کله ځوانان ټوپک اخلي نو باید په اړه پلټنی وشي. بایڈن د دې سختو قوانینو کمپاین کوي په ځانګړې توګه په هغه ټولنو کې چې د ټوپک تاوتریخواله پکې وو.
ما په نږدې ډیرو کلونو کې د ټوپک د خوندیتوب خورا مهم قانون لاسلیک کړ کوم چې زه د ټولنې په مسلو پوهیږم چې زه ورسره غمجن یم.
د ټوپک په اړه د متحده ایالاتو د رائے ورکوونکو نظرونه په پراخه کچه د سیاسي لیکو په اوږدو کې ویشلې شوی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دیرش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
در کنار سایر موضوعات داخلی در ایالات متحده، مهاجرت های غیر قانونی به این کشور یکی از موارد عمده برای دموکرات ها و جمهوری خواهان پنداشته می شود. کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور جو بایدن یک تبلیغ دیجیتالی را به هدف به یاد آوری سیاست بحث برانگیز دونالد ترامپ در مورد جداسازی خانواده ها در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو به رای دهندگان لاتین تبار راه اندازی کرده است. گزارش آلن باروس خبرنگار صدای آمریکا را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
با توجه به مهاجرت در این فصل انتخابات ریاست جمهوری، کمپاین جو بایدن تلاش ها را برای یادآوری سیاست های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در مورد این موضوع افزایش می دهد. یک اعلان 50 ثانیه‌ای به نام Ripped Apart، تصاویر از کودکان در حال گریه و به تعقیب آن برخی از اظهارات ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را نشان می دهد. رئیس جمهور بایدن در یک رویداد در قصر سفید گفت
او میخواست سیاست های ظالمانه و غیر انسانی جدایی خانواده ها را که کودکان را از والدینشان در سرحد جدا میکند بازگرداند. این پالیسی ما نیست.
سیاست جدایی خانواده که 6 سال پیش اعلام شد منجر به جدایی بیش از 5000 کودک از والدین و سایر بستگان بزرگسالشان شد. یک تعدادشان نوزاد بودند. نهادهای حقوق مهاجرت از اداره ترامپ شکایت کردند. لی گلرند عضو اتحادیه آزادی مدنی امریکا برای حقوق مهاجرین میگوید
دفتر حقوقی اتحادیه آزادی های مدنی امریکا یا ACLU علیه پالیسی جدایی خانواده در آغاز سال 2018 اقامه دعوا کرد، زمانی که متوجه شدیم اداره ترامپ در حال جدا کردن کودکان از والدینشان است.
بر اساس این سیاست خانواده ها از هم جدا شدند و والدین به دلیل عبور غیر قانونی از مرز تحت تعقیب قرار گرفتند. لی می افزاید
ما در محکمه فدرال در سندیاگو اقامه دعوا کردیم. در نهایت حکمی از محکمه دریافت کردیم مبنی بر این که این سیاست خلاف قانون اساسی و وحشیانه است و اداره ترامپ این عمل را فوراً خاتمه دهد و همه کودکان را پیدا کرده و دوباره با خانواده هایشان یک جا سازد.
این دعوا در سال 2023 حل و فصل شد. کودکان و بستگانی که از هم جدا شدند در زمینه مراقبت های صحی، مسکن و نیازهای قانونی کمک خواهند شد. آنها همچنان به روند سریع پناهندگی دسترسی خواهند داشت. اما هنوز حدود 1000 کودک با والدین و بستگانشان ملحق نشدند. در سال 2018 ترامپ فرمان اجرایی دیگری را امضا کرد که سیاست جدایی خانواده را پس از اعتراضات ملی و بین المللی تغییر داد. اما او به صحبت‌های جدی در مورد امنیت سرحدات ادامه داده است.
ما می‌خواهیم مردم وارد شوند، اما آنان باید قانونی وارد شوند.
اداره رئیس جمهور بایدن سیاست‌های مهاجرتی ترامپ را معکوس ساخت که باعث انتقاد قانونگذاران جمهوری خواه گردید.
دی متحده ایالاتونو دی جمهوری ریاست لپاره دواړه نوماندان مدعی دی چې ډیر مذهبی دی. په واشنگتن کې د امریکا غک خبریاله کارولین پرسوتی د عقیدې او مذهب پالنې په اړه د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چلند او کړنو ته په دې رپورټ کې لنډه کتنه کړې او ژباړه یې د ګالیا رانا نورستانۍ نه اورو.
د ځینو خلکو لپاره د ډونالد ترامپ غونډو کې ګډون لکه کلیسا ته تګ وي.
My faith in Jesus.
زما لپاره په عیسی باور ډیر مهم دی. یو زپهیګم چې دلته یو مشر ډونالد ترامپ شته چې د مخه ولسمشر وو. ترامپ خپل کاري دوره کې خوراکه کارونه تر سره کړی دي. هغه به بیرته راځي او د ارزښتونو به بیرته راژوندې کوي. زمونږ په واد او خپل کاري ساحه کې به مذهبي باورونه راولي. خدای شته او مونږ ګوري.
د انجیل مقدس کتاب په اړه د پخوانی ولسمشر سرګندونه د دې مذهب په پیروانو او نورو محافظه‌کارو عیسویانو خلګي.
مونږ به عیسویان په خپل خوندزی او حکومت او پاوس کې خوندي وساتو. خدای ټوپک او ترامپ خای دا د تیرو دوه یادرو کلو رئیس زما یو له خراب لورل شوی کوم سیمه څخه دی.
مګر ترامپ د معمولی محافظه‌کار او عیسویانو سره ډیر توپیر لري. په خونه ولسمشر 2000 طلاق شوی. هغه د جنګکاری په تور او د لوتسو فلم ستوري ته د پیسو ورکولو په تور شي ادعا کوي ورسره جنسي اړیکه درلوده محاکمه کیږي. ځینې شنونکي وایي چې ترامپ د محکمې د دې قضیه په کارولو هڅه کوي ځان له پیغمبر عیسی سره پرتله کړي. کوم چې عیسویان باور لري چې هغه د نړۍ د ګناه لپاره لمینځه ولاړ.
خدای توپک او ترامپ خای دا د تیرو دوه یا دریو کلونو راهیسې زما یو له خورا پلورل شویو کمیسونو څخه وي.
د اسوشیټډ پرس د یوې نظر پوښتنې له مخې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې له لسو سپین پوستو عیسویانو څخه اتوی ترامپ ته رایه ورکړې وه. سکال د پیو څیړنیز مرکز سروې ښودلې چې تور پوستان بیا جو بایدن ته ترجیح ورکوي. ولسمشر جو بایدن هم هر شنبه یا یک شنبه که واشنگتن کیوی او یا خپل ایالت دلاور کیوی کلیسا ته تک نهیروی او همدا هغه د خپل ملاتړ سره نږدې کوي.
ترامپ حقیقت کې دا ژبه په دې وروستیو کې ډیره کاروي. مونږ هغه په دې ویلو لیدلی چې وایي زه ستاسو لپاره تورن شویم.
په ټوله کې بایدن په دودیز ډول خپل باور پر مخ بی. په داسې حال کې چې ترامپ ادعا کوي چې خدای د هغه پر ژوند کې حضور لري. د امریکا غک خبریاله کارولین پرسوتی راپور، گالیانانو رسانه‌ای د امریکا غک واشنگتن.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
ستادهای انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ مصروف پیام رسانیشان در مورد سقط جنینند. ویرونیکا بالدراس دیدگاه شهروندان و قانونگذاران امریکایی را در مورد اهمیت حق سقط جنین در انتخابات ریاست جمهوری امسال در یک گزارش گنجانیده که برگردان آن را با هم یک جا دنبال میکنیم.
کامالا هاریس معاون رئیس جمهور امریکا در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا اعمال محدودیت ها بر سقط جنین در چندین ایالت به شمول ممنوعیت سقط جنین 6 هفته‌ای پس از القا در ایالت فلوریدا را محکوم کرد.
We have to just call it for what it is. Do you not trust women?
آیا شما به زنان اعتماد ندارید که بدانند چه چیزی به نفعشان است؟ آیا برخی قانونگذاران در برخی مجلس‌های ایالتی که خود زن نیستند در موقف بهتر قرار دارند که به زنان بگویند چی باید کنند؟
بایدن گفته است که اگر دوباره انتخاب شود یک فیصله مشهور استر محکمه امریکا به نام قضیه رو در مقابل وید را اعاده خواهد کرد. فیصله ای که حق زنان به سقط جنین را برای 5 دهه تضمین کرد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه موقف خود را در قبال سقط جنین اخیراً در شبکه اجتماعی تروت سوشال بیان کرد. او گفت که موضوع سقط جنین به تصمیم هر ایالت ربط دارد و حکومت فدرال هرگز در این مورد دخالت نخواهد کرد. او افزود که امریکا به زودی در قبال موضوع جنجال برانگیز سقط جنین متحد خواهد شد. از 5 قاضی استر محکمه امریکا که به حمایت از لغو حق دسترسی به سقط جنین رای دادند، 3 تن آن در سال 2022 توسط ترامپ مقرر شده بود. بر اساس آمار انستیتوت گودمکر، در حال حاضر سقط جنین در مراحل مختلف بارداری و با برخی استثناءات در 41 ایالت امریکا ممنوع شده است. جو بیکر از سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که این ممنوعیت ها سبب ایجاد انگیزه در میان رای دهندگان در امریکا شده است.
ما در انتخابات های ایالتی شاهد افزایش میزان مشارکت به ویژه رای دهندگان زن بودیم که تلاش کردند حق سقط جنین را در ایالت هایشان تضمین کنند.
هلن الواری استاد حقوق در دانشگاه جورج میسن که خود را یک دموکرات مخالف سقط جنین می‌خواند می‌گوید که ستادهای انتخاباتی ترامپ و بایدن هر دو استراتژی هر ایالت را به گونه جداگانه بررسی می‌کنند تا ببینند که آیا سقط جنین یک موضوع تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری امسال خواهد بود یا خیر.
تمرکزی که ستاد انتخاباتی بایدن بر این موضوع داشته است، روزنامه نیویورک تایمز و سایر رسانه ها آن را موضوع شماره 1 برای بایدن خواندند. این تصمیم مبتنی بر استراتژی ممکن ستاد بایدن را کمی در سبقت قرار بدهد. با این همه این موضوع در تقابل عمیق با پرسش های در مورد اقتصاد، میزان تورم و مهاجرت قرار دارد.
سقط جنین که یکی از گفتمان‌های مهم در امریکا است، اکنون به نبرد بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس‌های ایالتی چون در ایالت آریزونا تبدیل شده، جایی که وضع ممنوعیت کامل سقط جنین اخیراً لغو شد. کارشناسان می‌گویند که دعواهای حقوقی در مورد حق سقط جنین در سطح ایالت‌ها ادامه خواهد داشت. اما به نظر این کارشناسان تا هنوز روشن نیست که آیا سقط جنین یک موضوع سرنوشت ساز در انتخابات ماه نوامبر خواهد بود یا خیر.
امید که برنامه امروز مورد پسند شما قرار گرفته باشد. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. We'll be right back.
پده خبری تولگه که د سیمه د امنیت لپاره د روسیې تدابیر. د روسیې د دفاع وزیر ویلی چې په افغانستان کې افراطی ډلې ځپزی شوی او دوی د تاجکستان سره د افغانستان په پوله کې امنیتی تدابیر زیات کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر دوسیه یو قضایی منصفه پلاوی وایي ډانلډ ټرمپ د لوڅو فلمونو لوبغاړي ته د حق سکوت لپاره پیسې ورکړي دي. ترامپ یې نه مني. او د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ افغان لوبغاړو د ښو لوبو د ترسره کولو نیت ښودلی خو دوی د سختو سیالانو سره مخ دي. دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره ده. السلام علیکم، خرغلاست. نن شنبه د جون لومړۍ نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیب یم. یادونه کوم چې په دې خبرونه کې زما همکار په پاکستان کې، البته په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ زرد شمس زما میلمه ده چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه تبصره وکړي. زما همکار داوود صدیقی به د ټکساس د ایالت نه د کرکټ د نړیوال جام په اړه تازه جزئیات شریک کړي. له دواړو څخه په مننه لمړی ځو افغانستان ته. د روسیې د دفاع وزیر اندری بلوسوف ویلی چې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پزی شوي او له کابله روسیا اړ شوې چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا تر څنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلوسوف خبرداری ورکړی چې روان وضعیت پر لپسې څارنې او چټکو اقداماتو ته اړتیا لري، اما طالبانو تل په افغانستان کې د افراطي ډلو حضور او فعالیت رد کړی دی.
د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعې په ورځ می یو دیرشمه د قزاقستان په الماتی ښار کې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه ویل چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د افراطي ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتېدو دی. په وینا په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي.
په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې‌ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کیږي. ګڼ شمېر افراطي ډلو هلته پناه ځای موندلی او په ګاونډیو هېوادونو کې د خپلو افکارو د پراختیا لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یو راپور کې وویل چې طالبان القاعده سره نږدې روابط لري. د دې ډلې ځینې لوړپوړي مشران په افغانستان کې دي. القاعده په افغانستان کې اته نوي تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې څلورې د غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان په ولایتونو کې او دا ډله په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د طالبان حکومت د روسي مقاماتو روسي سرګندو ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې ویلي و چې د هیڅ هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي او لټول هیوادونو سره خې اړیکه غواړي.
نه تنها روسیه بلکه کشورهای آسیای میانه که گروه های تروریستی که زیر چتر طالبان در افغانستان تجمع نمودن یک تهدید جدی بر منافع روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اگر تغییری در استراتژی روسیه و کشورهای آسیای میانه در تعامل با طالبان به وجود نیاید، در آینده نزدیک گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و احزاب مرتبط با جهادگرای آسیای میانه فعالیت های تروریستی را در داخل کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشتر خواهد بسازد.
بلخوا د روسي دولتي خبري اژانس تاس د راپور لمخي افغانستان لپاره د دغه هواد د جمهور رئیس زنګړی استاذ زمير کابلوف د روسي چلويش پونوم ټلويزيوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بش پر کنټرول د خپل هواد لپاره مهم ګڼلې دي. د روسي دغه جکپوري ډیپلوماټ امدا شنبلی چې افغانستان ته د روسي د نفتو د محصولاتو او د خوړو د خوندو په برخه کې همکاري کوي. پوروسته ورځو کې د روسیې د فدراسیون جوکپرو چارواکو د افغانستان په تړاو زداو نقیس څرګندونه کړې دي.
روسیا څه غواړي؟ روسیا غواړي چې خپل نفوذ په افغانستان کې کلک کړي. یو دوم، روسیا غواړي چې افغانستان په منطقوي اجنډا کې کلک وساتي. د فارا منطقوي هیوادونو نفوذ په افغانستان کې حتی اقل ته ورسوي. فقط ترجیح دی چې اوی اقتصادی کم کومکونه کوي افغانستان سره، بشری کم کومکونه کوي افغانستان ته، په دې باندې بسنه وشي او نورو سیاسي نظامی استخباراتي د هغوی همکاریو ته طالبان سره پرې نه دي. دریمه یا څلورمه دا چې په دغه ترتیب د روسیې فدراسیون غواړي په راست دغه نوې سیاسي لوبه کې واقع شي، چې هلته خاصې ځانګړې لوبې خپلې اجنداوې لري، ایران، چین او ځینې نور هیوادونه.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې له طالبان سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده، او زیاته کړې ده چې روسیه به په دې برخه کې د خپلو دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
راځو د افغانستان او پاکستان اړیکو ته. په چینایي انجینرانو د برید نه وروسته د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې بریدګر د افغانستان نه راغلی او اسلام آباد له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پي مشران دی ونیسي او پاکستان ته دی وسپاري. له دې دریځ وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغی او د طالب چارواکو سره یې وکتل. آیا طالبان به د پاکستان غوښتنې ومني؟ په دې اړه مو د بحث لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زرده شمس صاحب را بلل. شمس صاحب سلامونه ونی کیلی. آیا فکر کوي چې طالبان به د پاکستان سره د ټي ټي پي د مشرانو په نیولو کې همکاري وکړي؟
وعلیکم السلام شکیب صاحب، تاسو ته قدرمن ولیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر ډیره مشکله ښکاری. طالبانو که څه هم هغه اعلامیه وغه کې هم اوس ذکر کړی دی، مګر د اول خو کشته دغه د بریدونو نویت او دې تر شو د پاکستان د شک نشته. د پاکستان داخلي مشکل له پاکستان ډیر زیات کورنی امنیتی تهدیدات لري، او دا د نن نه نه دی چې حتی د یاده طالبان په واک کې رسیدلې دي. د کلونو راځي التا بلوچ بلتون خوخي دي، هغه د چینایانو حضور چې د بدغه نفوذ او دغه سرمایه‌ګذاري چې خصوصا په هغه مناطقو کې چې د دوی ګټي د تهدید لاندې راولي، دغه سره مبارزه کوي، دغه اهداف په نخ کوي او هغه باندې بریدونه تر سره کوي. دا اوسنۍ موضوع نه ده. نو یو خو د پاکستان خپل کورنۍ او مسایل ته راګرځي، بیا که چیرته داسې هم سویچ ممکن د کمزینه داسې استفاده شوی وي چې د هغه اړیکه د افغانستان سره وي، زما فکر طالبان ته ډېره ستونزمنه وي چې په دې برخه کې د پاکستان سره په دې توګه داسې قسم همکاري وکړي چې یا څوک اسیر ورکی یا دوی چې کوم څوک متهم کړی دي. ځکه چې اول خدای مکلف نه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، نه د اسیرانو یا د بندیانو د تبادلې کوم داسې میکانیزم شته، توافق هم نشته دی. د تیر جمهوریت پر مهال هم افغانان د افغانستان حکومت چې هغه وخت د پاکستان نه غوښتنه کوله، د پاکستان دلیل بداو چې موږ خدای سره کوم تاسو سره ژمنه یا تړون نه لرو په دې برخه کې. خو کدا اغینا علاوه وګورو، نو بیا دا دی چې د پاکستانی طالبان چې پاکستان ادا کوي چې د افغانستان خاوره استعمالوي، نو هغه بیا یو پیچلې موضوع ده. په هغه برخه کې هم بیا طالبان نشي کولای چې دغه پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې دا کورنی مسائل پیدا کیدې شي.
اما دغه لنجه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې طالبان یو څه میلان لري د چین په طرف، او چین له پاکستان سره هم ستراتیژیکي اړیکې لري. فکر کوي چې دغه د تورونو تبادله یا دغه بلیم گیم چې ورته وایي، دا به د طالبانو او د چین ترمنځ اړیکې هم خړې پړې کړي؟
داس د چین هم د سیمې د امنیتی او ځانه د پاکستان د داخلي مشکلاتونه، پاکستان کې چې مختلف وسلوالې ډلې فعال دي، کاغه بلوچ بلتون خوخي ډلې دي، او یا نورې ډلې چې هغه د پاکستان د پاوز پر ضد یو وسله پورته کړې ده، کاغه پښتونخوا کې دي، کداغه د ګلګت بلتستان سیمه د پاغې کې هم شته دي فعال دي. نو چین خو داسې هیواد نه دی چې د سیمې نه به خبره اوسي، هغه په دغه ټوله اوزا باندې خبر دی. مګر پاکستان نو بیا هم کوشش کوي چې دغه مشکل ته، دغه پیښه ته، یا دغه چینایي اهداف باندې چې بریټ تر سره شوه دی، یو څه بهرنۍ تړه ور کی، او هغه د سروخې چې چونکه دا خو بهر کې پلان شوه دا، یا په افغانستان کې تر هریزي شوه دا، نو ممکن چې ځان باندې هغه یو څه فشار چې د چین لخوا وي، او دا سلیدل کیږي چې یو څه بے باوري به هم رامنځته شي، ځکه چې دا ولنې بریټ نه دی د چین په وګړو باندې، دا سوم بریټ دی چې هغه زیات درانه تلفات اوتاړي. نو په دې اساس باندې دوی کوشش کوي چې د افغانستان ترাজি کې مسولیت اغل ته واړی، مګر چین هم په دې اوزا باندې بلد دی، خبر دی د سیمینا. ولی طالبان هم بیا تبندوی پویږي چې د دوی لاس پکې نشته، ځکه چې طالبان ته په دې کې هیڅ ګټه نشته چې هغوی د چین اهداف دوی په هغې باندې برید یا هغې ته زمینه سازي وکړي یا ورسره مرسته وکړي. نو چین په دې هر څه پوهېږي، ولې پاکستان دغه پخوانه یو دغسې یو تګلاره ده چې خپل مسؤلیت یا خپله ناکامي چې دوی امنیتي هغې سره مخ شوي دي د هغې مسؤلیت افغانستان خواته واړوي.
چین په نړۍ کې یو د هغو هیوادونو نه دی یا یوازنی هیواد دی چې همدا اوس رسما د طالبانو سفیر منلی دی او طالبان له دغه سره نږدې اړیکې پالي. اما کراشم یوې بلې پوښتنې ته، تاسو پوهیږئ چې سیمه د لسیزو را په دې خوا ناامنه ده او پاکستان کلونه پخوا په دغسې یو حالت کې نه و، اوس په همدغسې یو حالت کې ده. دغه شر په دې سیمه کې چا رامنځته که او څنګه ترې خلاصون موندلی شو؟
داسې پوښتنه ده چې یو برخه باندې موږ ټول پوهیږو دا خلاصون لار باندې به خبره وکړو، خو شر خدا سي دی چې دا خو نړیوالو قوتونو په دغه سیمه کې مداخله وکړه. اول همدغه روسیا چې د شوروي اتحاد میراث او هغه راس کې هم دی او هغه دوی ته پاتې دی، دوی په افغانستان باندې تجاوز وکړو، دغه په نتیجه کې امریکا ته هم بهانه جوړه شو غرب ته، او افغانستان بدبختانه د دې جګړې مرکز وګرځیدو، افغانان د دې قرباني شله. دا هغه په نتیجه کې بیا سیمایزو هیوادونو خپلې ګټې مخکې وړلې، کاغه پاکستان او کاغه ایران او نور هیوادونو. نو افغانستان د یو څلور پنځو لسیزو راهیسې د دغه ټول هیوادونو، هم د گاونډي هیوادونو، هم د لری پرتو او نړیوالو قوتونو د لاسوهنې مرکز وګرځیدو. نو د افغانانو د لاس نم دغه لوبه ووتله متاسفانه. اوس خدای دې چې طالبان افغانستان کې حاکم دی، اول خو دوی باید د یو مشروع نظام د لپاره ګامونه پورته کړي، د افغانانو اعتماد خپل کړي او بیا د نړیوالو
ډېره ډېره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل، خوشاله اوسئ. دوستانو، امریکا د اول ځل لپاره د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربنه ده. د همدې پروګرام په ترڅ کې د ټکساس لی ایالت نه راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه اخلو. په نورو لنډو خبرونو کې، د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي چې د مومندرې په ولسوالۍ کې د شنبې په سهار یوه کوچنۍ کښتۍ په سیند کې ډوبه شوې چې له امله د لومړنیو معلوماتو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست عمر صدیق الله قریشي بدلون رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه د دغې ډوبې شوې کښتۍ یو لسپرلۍ ژغورل شوي دي او د مومندرې ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي درې ټپیان چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ و، د جلال آباد ښار د عامې روغتیا ریاست روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه سیند څخه مړي ایستل شوي دي. د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې د سیند نه د تیرېدو لپاره د کوچنیو کښتیو او حتی د موټر د ټایرونو په ګډون د ابتدایي وسیلو څخه کار اخیستل کیږي. په جرمنی کې بیا شپږ کسان د لری خي اړخو په یولاریون کې د چړې په گزار ټپیان شوي دي. په ژوبل شویو کسانو کې د اسلام یو کلک منتقد هم شامل دی. دا برید د ځینو هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر دا امکان مطرح کړی چې ښایي دا برید د اسلامي انګیزو له مخې ترسره شوی وي. پولیس ویلي چې یو سړی د جرمنی په سویل لویدیز په منهایم ښار کې په خلکو برید کړی دی. پولیس زیاتوي چې 15 ټپیان هغه کسانو چې د راډیکال اسلام پر ضد د یوې ډلې په لاریون کې برخه استوا. د معلوماتو له مخې یو پولیس هم چاړه لګیدلای ده، بل پولیس بیا بریدګر باندې ډزې کړې دي او هغه یې ژوبل کړه ده. د جرمني د شپیګل ورسپاړې بریدګر یو 25 کلن ځوان خودلې چې نوم یې سلیمان دی او د افغانستان د هرات ولایت ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا د خپل سازمان حق ګڼلای چې د روسیې د یرغل په مقابل کې د اوکراین ملاتړ وکړي. ستولتنبرګ وایي چې اوکراین حق لري په روسیې کې دننه د بریدونو لپاره د ناتو د وسلو نه ګټه پورته کړي. ستولتنبرګ دا خبرې د جمعې په ورځ د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر مجلس وروسته کړې دي. د ناتو متحدینو امریکا او جرمني په خپلو تګلارو کې بدلون راوستی او اوکراین ته اجازه ورکړې چې د روسیې د بریدونو په مقابل کې د ناتو د وسلو نه په استفاده ځوابي بریدونه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ناتو او امریکا ملامته کړي چې د خپلو تګلارو په بدلولو سره ګواکې د جګړې لمن پراخوي او دا کار به خپل عواقب ولري. ګرزو امریکا ته د امریکا د جمهور ریاست ته د جمهور وختون کې ګون کاندي ډانل ترامپ په هغه قضیه کې مجرم وګڼل شو چې د بربندو فلمونو لوبغاړی ته د 2014 کال د ټاکنو په نتیجه کې د نفوذ لامل پیسې ورکړې وي او بیا یې دغه مسله پټه ساتلې و. تینا ترین د نیویارک نه ریپورت راغله چې تاسو پښتو ژباړه وره
نیویارک په محکمه کې ټولو متفقړو څکم دوه ورځې غونډه وکړه او بیا د ډانلډ ترامپ د امریکا د لومړي جمهور رئیس په توګه په جنايي محکمه کې په دې مجرم وباله چې په 2014 کال کې د انتخاباتو مخکې د داسې معلوماتو د پټولو لپاره چې په انتخاباتو باندې اغیزه کول شي د خپل مالی چارو په حق له صحیح معلومات نه ورکړي. د مصافه هیئت غړیو د فیصلې او د اوریدونکو وروسته ترامپ چې د 2024 کال انتخاباتو ته خای د جمهور غختون کې ګوند کاندید وی د محکمې نه وات او ویل چې رای ورکوونکي به د انتخاباتو په ورځ به د دې د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
دایو تقلبی او ننګینه محاکمه او اصلي فیصله به د نوامبر په 15 خلک وي.
خو د ورجینیا د پاندون پروفیسور باربرا پیری وای چې هغه رای ورکوونکي خای خپل ترامپ شامل نکړي.
د فلوریدا په ایالت کې خپل اسوګنه وساتلې شي چې قانونا هلته مجرم د خپل رای ورکولو حق نه لري، نو په دې صورت کې به هغه ته اجازه ورنکړل شي چې خپل ځان ته رای ورکړي.
د جمهور رئیس جو بایدن د بیا انتخابیدو کمپاین پی وی بیان کې ویلي دي چې موږ نن په نیویارک کې ولیدل چې هیڅوک د قانون نه اوچت نه دي. په خوانی فدرالي څارنوال او د نیویارک د حقوقو د پوهنځي پروفیسور استر کوهنته د منصفه هیئت فیصله د حیرانتیا وړ نه ده.
قانونی خبره داده چې یا سړی د منصفه هیئت په سیستم باور لري یا هیڅ باور نه پرې لري، خو زه په دې سیستم باور لرم. محاکمه دایره شو، خزیه په ډیر دقت سره وڅیړل شو، خه کافي وخت پرې غور وشو. د دې معنا دا نه ده چې بلې محکمې ته به د آرس کېدلو مسئلې مطرح نه وي. دا سه مسئلې وي چې آرس یې لوړو محاکمو ته وړي دي، او د دې معنا دا هم نه ده چې هلته به حیرانوونکې فیصلې ونه شي.
د محکمې په جریان کې چې شپږونه دوام وکړ، دوه وشتو تانو شاهدي ورکړی و. په دې کسانو کې د مجلې مسول داسې قصې بیان کړي چې د ترامپ د ملامت او ځپل کېدو خبرې وي، او د بربندو فلمونو لوبغاړی ستورمی دانیلز ته پیسې ورکړ شوې چې د ترامپ سره د خپلې جنسي رابطې په حقله خوله بنده او څونه وایي. هغه څه چې ترامپ یې نه مني. د ترامپ په خوانی څارنوال مایکل کوهن وویل چې هغه پیسې هم د خپل د ترامپ لخوا هغه ته ورکړ شوې وي. د منهاتن څارنوال الیون برګ وویل چې منصفه هیئت د قانون او د شواهدو او مدارکو په اساس پریکړه کړې ده.
په داسې حال کې چې ښایي د امریکا په تاریخ کې دغه تورن متفاوت وي، خو موږ نن په دې محاکمه کې بالاخره داسې فیصلې ته ورسېدو لکه بله هره قضیه چې محکمې ته راځي. د قانون او مدارکو په رڼا کې د چا له ویرې او طرفدارۍ پرته پریکړې کېږي.
ټاکل شوی ده چې د ترامپ د محکومېدو اعلان به د جولای په 11 د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړیو د غونډې نه فقط یو څو ورځې مخکې وشي چې ښایي په همدې ورځ هغه د ګوند له لورې د رسمي کاندید په حیث اعلان شي. د تینا ترن رپورټ، رڼا دورنی غورزنګ، امریکا غږ، واشنگټن.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې جنوبي ښار رافه کې دننه پرمختګ کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حماس ډلې په راتلونکي کې پر اسرائیلو د یو ستر ترهګریز بریت وړتیا له لاسه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر هغه څه تایید کړل چې د نوموړي په وینا د اوربند هوکړې په اړه د اسرائیلو وروستنی وړاندیز ده. په دې اړه له سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریال پیتسي ویډاکس وره د ریپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
روسه له هغه چې اسرائیلي ځواکونه پر افق د فیلادلفیا دهلیس پنو د مصر او غزه ترمن ستراتیژیکی سیمه ونیول، اسرائیلي سرتیرو د غزه په جنوبی خر رافه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. پر رافه د اسرائیلو برید د ملکیانو د وژنې او دغه خر ته د بشری مرستو د بهیر د بندیدو لامل شوه. تر اوسه پورې له 1 میلیون زیاتو خلکو دغه خر پرې خو دی دي. اکثریت دغه خلک د مخکینو یو جګړو لامل بی ځای شوه.
اوس د دې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلې دی.
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر بایدن د دریو مرحلو د اوربند داس یو پلان چې د هغه په وینا اسرائیل منلې تشریح کړي.
اسرائیل دا وړاندیز کړی دی. حماس وایي چې اوربند غواړي. دا معاملې داسې فرصت دی چې حماس ثابت کړي چې پر اتحاد هم دوی اوربند غواړي او کنه.
د اوربند لومړنۍ مرحله کې به په جګړه کې شپږونه وخت پوي. په دغه وخت کې به لګړمشتو سیمو اسرائیلي سرتیري اوزي او د حماس لخوا د خزو سپینګیرو او ټپی برمته شوی او اسرایلی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرایل لخپل زندانونو سلګونه فلسطینی بندیان خوشی کړي. اسرایل به همدارنګ فلسطینیانو ته خپل کورونو ته د ورستنیدلو سره سره سیمې ته د بشری مرستو رسولو ته هم اجازه ورکړي. د اوربان په دویمه مرحله کې به د حماس لخوا د نارینه اسرایلی سرتیرو په ګډون د برمته شوی اسرایلی وګړو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرایلی ځواکونه په بشپړ ډول له غزې ووزي. د پلان لمخې ان که خبرې اترې وګدېږي د اوربان خبرې به دوام مومي. د اوربان په دریمه مرحله کې به غزې کې بیا رغونه پیلېږي او د مړو شویو برمته شویو اسرایلیانو جسدونه به اسرایلو ته ورسپارل کیږي.
د اسرایل ورس باید پوه شي چې دوی دا وړاندیز پرته له دې چې د دوی خپل امنیت کوم خطر متوجه کړي کولای شي د دې لامل دا دی چې دوی په تیرو اتو میاشتو کې د حماس ځواکونه له منځه وړي دي.
بایدن د اوربان په اړه د روانو خبرو سربیره د اسرایل پلان یو نوې هر اړخیز وړاندیز وباله او دای د هغو نور وړاندیزونو سره ډیر متفاوت ونه باله چې اسرایل رد کړی دي. اسرایل وویلی چې وړاندیزونه د هغوی د جګړې هدف چې د حماس لمن زوړل دي نه پوره کوي.
زه تسلیم دون کای ما ته دون کای نه زوړان دي لدی چې د روانې جګړې ټول مخې نوی ترلاسه شوی د جګړې پای ته رسولو ته چمتو نه یم.
د بایدن لواینا سم د ستوروسته د اسرایل د لومړي وزیر دفتر لخوا یو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې چې نوې وړاندیز اسرایل ته د حماس د پوزي او حکومتداري د ولټیا لمنځوړلو پورې د جګړې د دوام اجازه ورکوي. په داسې حال کې چې بایدن دغه پلان یو بالقوه تاریخي پلان تصور کوي، پلان لا روخانه نه ده. په دغه پلان کې دا روخانه نه ده چې د اوربان په هر مرحله کې په غزه کې څومره اسرایلی سرتیری موجود وي او له جګړې وروسته به څوک غزه اداره کوي.
که داسې سخت اصول وي چې د اسرایلی ځواکونو له وتلو وروسته به حماس په غزه کې اداره کوونکی ځواک نه وي، که دوی امنیت نه ټینګوي نو بیا به څوک دا کار کوي؟ د اسرایلی ځواکونو له وتلو وروسته به د فلسطیني ادارې ډول څه وي؟
په ورته وخت کې حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د بایدن د وینا محتوا ته په مثبت سترګه ګوري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې نن د کرکټ د شلوریزو لوبو نړیوال جام لومړنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا له ویست انډیز سره په ګډه د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کوربتوب کوي. دا چې دغه لوبو لپاره څه چمتواله نیول شوی، زما همکار داود صدیقي سره به خبرې وکړو چې همدا شېبه له ډالاس نه په خبرونه کې راسره ملګری شوی دی. داود جانه سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. لومړنۍ لوبه د کومو ټیمونو ترمنځ ده او د لوبو لپاره څه ترتیبات نیول شوي په مجموع کې؟
شکه بیان تاسو ته سلام او ټول لیدونکو ته سلام. bale لومړنۍ لوبه د کرکټ نړیوال جام د امریکا کوربه او د کاناډا ترمنځ ده او لوبه ته ترتیبات نیول شوی دی. اند اوس د ګراند پریری سټیډیم شاوخوا کې امنیت ټینګ دی. اته مطبوعات ته اجازه نه ورکي ګور چې موږ راغلي دي تمرین کوي، نو ټول ترتیبات نیول شوی دی دلته اته مخ روان دي. خو هغه څه چې لازم ده چې یو چیرته د نړیوال جام لوبې کېږي په دې ښار کې څه نه لیدل کېږي، یعنی داسې فقط د سټیډیوم شاوخوا کې څو بناره ناست دي چې ویل ټي 20 ورلد کپ په ښار کې. زه اکثر خلک سره چې وغږېدم په لاسو کې اته خبر نه دی اته چې دلته لوبه کېږي. یوازې هغه امریکایی یعنی پاکستانی ولاسلا، هندي ولاسلا، بنگلادیش ولاسلا، افغانان دوی چې دي او څه خبر دي دلته لوبه کېږي. دا خپل امریکایانو په منځ کې د کرکټ دومره شوق نشته داسې ښکار
ماته په خپل څنګه نن زیدې لوبه ته د لوبو لیدو ته.
bale زه خو زم غواړم چې دا لوبه وګورم د امریکا او د کاناډا ترمنځ. دا ډیره جالبه یو جالبه شاید چې اولین ځل د دوی ودونو ترمنځ یو نړیواله لوبه د کاناډا او د امریکا ترمنځ شوې ده په 1933 کال کې. او هغه وخت کاناډا لوبه لټلې و وګورو چې امریکا یې دا کور غټلې شي کنه.
او د افغانستان لمړنۍ لوبه کله ده په دې باندې پیږي؟ لاند جواب لطفا.
bale د افغانستان لمړنۍ لوبه راتلونکي د شنبه پورې له یوګاندا سره د وستندیز کې. تاسو باندې افغانستان ټولې لوبې په وستندیز کې دي او موږ چې په امریکا کې یو په دې خپایو. او اکثره خلک سره وګړي د افغانانو سره غویم خپري پرې باندې چای کاش په امریکا کې وچی دوی لیدو ته ورغلی وای.
ډیر زیاته مننه کوم د اوت صدیقي له معلومات څخه بخیر اوسې. د کرکټ د نړیوالو لوبو په دوام افغانستان خپل لمړنۍ لوبه لکه څنګه چې ویل شو د دې میاشتې په څلورو منېټه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان په لوبډله کې نوې لوبغاړي هم شته چې یو پکې ننګیالی خروټه ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کرکټ د نړیوال جام د پاره د افغانستان د ملي ټیم د ټاکل سو لوبغاړو او سات عمرونه 25 کال دي چې په دې کې هم یو ځوان لوبغاړی ننګیالی خروټی دي چې په ورستیو نړیوالو سیالیو کې د غواره لوبي په سبب د کرکټ نړیوال جام ته په 15 کسیز ټیم کې انتخاب شوی دي.
هو مشکلات لري ځکه افغانستان کې اکثره کورنۍ اقتصادي مشکلات لري، نو الحمدلله کورنۍ می ز یعنی د شي ته داسې متوجه نه کړم چې ز اقتصادي یا زور اقتصاد ته وزورېګم یا کوم شانس ماته ضرورتي هغه به ماته په وخره رسول امغه ما علاقه مو ورسره کورنۍ مم سپورټ کولم امغه سي نن دې ستې الحمدلله رسېدل.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې د کوربا هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی ټیمونو سره په یو ګروپ کې دي او ننګیالی خروټی هلمند دی چې افغانستان به په دې ګروپ سیالوي کې شلو بکوي او هڅه بکوي چې دوهم پړاو ته ووځي.
هو ان شاء الله موږ ته ټول ژوند چیلنج ده، ځکه ژوند آسان نه ده، هغه دغه سیادي ژوند دی هغه هم چیلنج ده او سپورتس برخه کې هغه چیلنج ده، نو ټول زندگی چیلنج ده، نو موږ باید ځان ورته آماده وساتو.
ننګیالی خروټی د کرکټ نړیوال جام ته د تاکس خمخ کې په کابل کې د نورو ځوان لوبغاړو سره په تمرین کې برخه واخیسته او هغه سره په میدان کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي افضل خان هم هلمند دی چې دی به هم یو ورځ لکه راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نوم وکټه.
ان شاء الله یو ورځ به دا شی راځي چې دوی په ځای به مونږ بیګو د راشد خان ته شبو ان شاء الله زړه کوم ته پاین د کوم شي کډر ناراضه.
نسیم خان د راشد خان کرکټ اکاډمي کې توپ وهنه زده کوي او غواړي چې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران غوندې د هم یو ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
بالکل ځوانان چې موږ ګورم چې موږ هلینورم زیاتېږي باندې د پاره هر پلیر لګیاي، نو چې کله ضرورت شي ان شاء الله ضرورت پر ان شاء الله موږ د افغانستان نمائندګي کوو وخسره.
وخت لرسیدو څخه پاس طالبانو په افغانستان کې په یو لړ فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه ولګول چې په هغه کې مهم دنجونو په تعلیم او کار د بندیزونو لکهبله استرالیا او انګلستان د افغانستان سره د نړیوال جام نه پرته سیالي څخه انکار کړی دی. خو د افغانستان د ځوانانو ټیم د کرکټ په نړیوال جام سیالوي کې انګلستان ته ماته ورکړې او د استرالیا ټیم یې ماته تور نږدې کړی و. پسژنی نړیوال شل او ریس جام کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي هلمند دي چې دوی نور ستر ټیمونه هم د مات سره مخ کړي او نړۍ به حیران کړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تاسو لمالتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. د دې خبرونه ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او کوغړی چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلې شي چې پاته ده view.pashto.com. یادونه کوم چې لوس نه څه کم نیم ساعت وروسته په رادیو کې د طالبانو او د روسیې د اړیکو په اړه یو بحث لرو. په خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه را سره دي. هیلمنیم چې په دې خبرونه کې هم زموږ ملتیا وکړي. په سوشل شبکو کې د دری د خبرونه کوربه میر عبدالقادر مشرف ستاسو خدمت ته راځي. ماته اجازه راکړئ. د خدای پامان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.